سلام په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. خو په پیل کې خبرونه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونی او مسول وای دی وی تګلاري له بشپړول ورسته به د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د نږدې 3500 راي سره کړل شوی کانټینرونو د لیک بهیر پیل شي. خان جان لکوزی پر نو وخت لا زدي رادیو سره په خبرو کې ویل ممکن دا کار څو ورځې وخت ونیسي.
هغه کانټینرونه چې په ممنوالیس کې دی هغه به نه راوځي، هغه چې په ممنوالیس کې نه دی هغه به راوځي، او هغه به د یو پروسیجر له مخې نه د سکاټ سره سم په کانوایی په شکل باندې راځي. نو په دې خاطر باندې پروسه نه ده شروع شوې او څو ورځې وخت غواړي.
ښاغلی لکوزی تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د شاوخوا 3500 کانټینرو د لیک بهیر به د شنبې په ورځ پیل شي. په کراچۍ کې لږ تر لږه د دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 4000 کانټینرونه بند پاتې دي. اسلام آباد د اکتوبر پر درېمه له افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون کې ځینې بدلونونه راوستل، خو افغانستان هغه رد کړی وو. د هالند حکومت وای په حق کې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په یو کانفرنس کې چې د نومبر له شپږمې تر اتمې جوړ شوی وو د یو لوړ پوړي طالب چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هالند روغتیا وزیر ارنس کیوپرس چې د طالبانو د خوړو او درملو ادارې له مشر عبدالباري عمر سره یې د اخیستل شوي عکس خپرېدل لنجمن شوي پرون په خپله یک شبکه کې ویلي. دې کانفرنس کې د عبدالباري عمر د ګډون په اړه څېړنې روانې دي. ویل شوي ښاغلي عمر د حق د کانفرنس په څنډه کې د جرمني په کولن کې د افغانانو په یوه غونډه کې هم برخه اخیستې او هلته یې د خپل حکومت په ملاتړ وینا هم کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکسپانه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت یې د طالبانو د چارواکي ته ویزه نه ده ورکړې او له سفر څخه خبر نه وو. په تخار کې د افغان ښځو د اعتراضي غورځنګونو خپلواک ائتلاف ځینو غړو پرون په یوه اعتراض کې د نیول شویو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغو ښځو چې شمېر یې 1.5 ته رسېږي او په یوه سرپټي ځای کې راټولې شوې وویل چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د ښځو په وړاندې خورا سخت ځپونکي اقدامات کړي. د هغوی له ډلې یوې خپل پرېکړه لیک ولوست.
با تکرار تاریخ تیره خود طالبان نه
طالبان د خپل تیاره تاریخ په تکرار سره نه یوازې د بشري حقوقو لکرخ ووختي، بلکې نړۍ ته خپل تیاره او لا تاریخوالي تک اقدامات اعلان کړي او د خزو په وړاندې هیڅ ډول جنایت او خیانت نه دی سپمولای.
طالبانو د عدالت او ازادۍ لپاره د خزو د غورځنګړې پرېسا زاده تیر سه شنبه په کابل کې ونیوله. د طالبانو حکومت لا هم جولیا پارسی او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې ماشومه منیژه صدیقی او رسول پارسی په ګډون ځینې فعالان لا نه دي خوشی کړي. د مصر پرونیکشمه د غزې تړانګې پر یو خوانځي چې ملګرو ملتونو یې ملاتړ کوو د اسرایلي ځواکونو حمله په کلکه وغندله. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا د فلسطیني وګړو په وړاندې یوه جدي سرغړونه ده. د اردن د بهرنیو چارو وزارت هم دا د اسرایل د وحشتناکې روانې جګړې یو بل مورد ګڼلی او وینا یې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. راپور نه وایي ګڼ کسان پرون شنبه هغه وخت ووژل شول چې د غزې تړانګې په شمال کې د ملګرو ملتونو پر یو خوانځي د توغندي حمله وشوه. د حماس ټلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اسرایلي ځواکونو او حماس ټلې ترمنځ پروانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شویو کسانو شمېر 2300 ته رسیدلی. او نن د کرکټ د 2023 میلادي کال د 500 نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوربه هیواد هند له استرالیا سره پیلوبه کوي. د هند احمد آباد د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د غلوبه نن د کابل پر وخت ماسپښین پر یو بجه پیلېږي. په نیمه پیلوبه کې هند وتوانېد نیوزیلند ته ماتې ورکړې او استرالیا جنوبي افریقا ته. د کرکټ د سږ کال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر په 19 ختمیږي. افغانستان چې په دغو سیالیو کې ګډون کړی و 4 لوبې وګټلې خو 15 یې وبایللې. درنو اوریدونکو خبرنه مو اوریدل په روانه خبرونه کې په ووري. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو فشارونه نور هم زیات شوي.
د دوی پالیسی دغه سیدا چې یوازې آزاد رسنیو باید د ملي راډیو ټلویزیون په څیر باندې د دولتي دستګاه خبرونه خپاره کړي.
د مخکینی افغان حکومت ځینې پوځیان وایي د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانیو افغان پوځیانو وضعیت ته د پام غوښتنه کړې.
د امریکا کانګرس ته د دې لیک د استول اصلي موخه د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وضعیت ته پاملرنه او د پوځیانو د نیولو، شکنجوي، سپکاوي او وژلو درول دي.
او پرون شنبه د اوکراین پلازمینه کیف د پاوز د ملاتړ او د اداري فساد پر خلاف د سلګونو کسانو د لاریونونو شاهدو. د دې ترڅنګ چې نور راپورونه په رواني وسات کې درته لرو، د لوبو له میدان خبرونه به هم بسره ووري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو فشارونه نور هم زیات شوي. دغه بنسټ په خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي په افغانستان کې په خپل سری ډول د خبریالانو نیول هم زیات شوي. ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د آزادو رسنیو وضعیت تر هغه څه چې په راپورونو کې ویل کېږي زیات کړکېچن دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز یا ای اف جی سی وی په افغانستان کې پر آزاد رسنیو د طالبانو د حکومت فشارونه زیات سوي دي. دغه مرکز پرون په خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي په دې موده کې د رسنیو کاري محتوا هم بدله سوي او د خبریالانو د نیولو پیښې هم زیاتې سوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په وینا یوازې په ولایتونو کې نه، بلکې کابل کې هم د آزادو رسنیو عادي بهیر ګډوډ سوی او د آزادو یا هم تحقیقاتي راپورونو او چلنجونکو پروګرامونو جوړول د محدودیتونو له کبله ختم سوي دي. د خبریالانو دغه مرکز وایي پر آزادو مطبوعاتو فشارونه د دې سبب سوي چې دغه رسنۍ یوازې پر انسان دوستانه پیښو، بشري مرستو یا هم تعلیمي پروګرامونو زیات تمرکز وکړي، داسې محتوا چې د طالبانو د تایید وړ وي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسلم پوښتي طالبانو په خپل ځبان دي دوه کلن واکمنۍ کې ولی پر آزادو خبریالانو او رسنیو فشارونه زیات کړي دي.
ځکه چې د طالبانو اداره غواړي چې د افغانستان رسنۍ او ژورنالستان هم دغه سي رول ادا کړي لکه څنګه چې په ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان یا په ځینې نورو هیوادونو کې چلته د رسنیو د ازادۍ محدودیت دی. دوی هم غواړي دغه محدودیت په افغانستان کې پلی کړي. د دوی پالیسي دغسې ده چې یوازې ازادې رسنۍ باید د ملي راډیو ټلویزیون په څیر باندې د دولتي دستګاه خبرونه خپاره کړي او هغه څه چې ملي امنیتي غواړي یا وزارت داخله غواړي هغه خبرونه خپاره شي، چې په دې اساس باندې په خبریالانو په رسنیو باندې فشارونه دوامدار دي او ورځ تر بلې زیاتېږي.
بلخوا د آزاد رسنوی د ملاتړ بنسټ یا نئی مشر ظریف کریمی وی په افغانستان کې د آزاد رسنوی فعالیت ورځ په ورځ زیانمنیږي.
فعالیت رسانه های آزاد، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و
په افغانستان کې تر سیاسي بدلونونو وروسته د آزاد رسنوی فعالیت د بیان ازادي، اطلاعاتو ته لاسرسي او رسنیز کار له خنډ سره مخامخ شو. د بده مرغه هر ورځ د بیان د ازادي، اطلاعاتو ترلاسه کولو او انتقاد د حق د خرابېدو شاهدان یو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې ویل سوي چې د روان مریض کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د خبریالانو له آزادیو د سرغړونې لږ تر لږه 15 پیښې ثبت سوي چې په هغو کې د خبریالانو د نیولو 33 پیښې او د ګواښلو 24 پیښې شاملې دي. د راپور له مخې د خبریالانو د نیولو ټول اقدامات د طالبانو د استخباراتو لخوا سوي او د خبریالانو یا هم رسنیو په ګواښلو کې د استخباراتو ترڅنګ د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت او د امر بالمعروف وزارت شامل دي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 201 رسنۍ تړل سوي دي او له 1,385 رسنیزو کارکوونکو څخه یوازې 4,500 کار کوي. د طالبانو ویاندویانو مخکې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو علت د دوی مالي ستونزې بللې وې. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي پر آزاد رسنیو او خبریالانو لګول سوي محدودیتونه د دوی له قانوني حق سرغړونه ده چې نه یوازې ګټه نه کوي، بلکې د هیواد پر اطلاع رسونې او پر مختګ ناوړه اغیز کوي.
ازادي رادیو .com
د مخکینی افغان حکومت ځینې پوځیان وایي د امریکا کانګرس ته په یو پرانیست لیک کې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانیو افغان پوځیانو وضعیت ته د پام غوښتنه کړې. دوی ازادي راډیو ته وویل په دغه لیک کې چې د څه باندې 5000 پخوانیو پوځیانو له ادرس څخه لیکل شوی، د طالبانو د حکومت عمومي بخښنه دروغ بلل شوې او ادعا شوې چې پخواني سرتیري له ګواښونو، شکنجو، زندان او د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه وایي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې ځینې پخوانیو پوځیانو په افغانستان، ایران او پاکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوریت د پوځیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه لیک کې چې متن یې ازادي راډیو ته رارسېدلی دی، راغلي چې دا لیک په افغانستان کې د څه باندې 5000 پخوانیو پوځیانو لخوا لیکل شوی دی او د شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته استول شوی دی. دغه پوځیانو نیوکه کړې چې په تیرو دو کلونو کې هغه پوځیان چې لږ له خطر سره مخ وو خوندي هیوادونو ته لیږدول شوي، خو د دوی د ادعا له مخې پخوانیو پوځیانو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغه لیک په یوه برخه کې د امریکا له کانګرس څخه غوښتل شوي چې د طالبانو له زندانونو څخه د پخوانیو پوځیانو د ژر تر ژره خلاصون لپاره پر طالبانو فشار راوړي، څو د پخوانیو پوځیانو له وژلو، نیولو او شکنجه کولو لاس واخلي. د افغانستان د پخواني پوځ غړي معصومې ازادي رادیو ته وویل:
موږ د افغانستان له پخواني پوځیان تیر کال د طالبانو د خطر په لومړۍ کرښه کې وو او اوس هم موږ ته چندان پام نه دی شوی. موږ په شلو لارو کې بند پاتې یو. موږ له نړیوالې ټولنې، د امریکا کانګرس او د حقونو له مدافعینو غواړو چې زموږ په وړاندې نظامي وضعیت ته پام وکړي.
همداراز دغه پخوانی پوځیان د طالبانو د حکومت عمومي بخښنه دروغ بولي او ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په زرګونه پخوانی پوځیان وهلي، شکنجه کړي، بندیان کړي او وژلي دي. پخوانی پوځي افسر سید ظاهر هاشمي وایي:
د افغانستان پخوانی پوځیان د طالبانو په واکمنۍ کې تدریجي مرګ تجربه کوي. د طالبانو تشپنوم عمومي بخښنه د دې لامل شوې چې د افغانستان پخوانی حکومت زرګونه امنیتي او دفاعي پوځیان ونیول شي، شکنجه شي او وژل شي او یا یې هم په لټه کې دي. دوی دې ته اړ شوي چې په ایران او پاکستان کې پناه ځایونو ته لاړ شي چې نن د بیرته ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي او په ډېر بد حالت کې دي.
د شنبه یرغوانی د غرزنګ مشره مریم معروف اروین هم وایي چې تر زرو ډیر پخوانی پوځیان چې دغه پرانیستی لیک یې لاسلیک کړی دی ښځې دي. نوموړی د امریکا کانګرس ته دغه لیک د استولو د موخې په اړه وویل:
د امریکا کانګرس ته چې د امریکا د ملت د کور په نوم یادیږي، د دې لیک د استولو اصلي موخه د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وضعیت ته پاملرنه او د پوځیانو د نیولو، شکنجه، سپکاوي او وژلو درول دي.
موږ غوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو نوموړي او د طالبانو د حکومت نورو ویاندویانو پخوا دا ډول ادعاوې رد کړې وې او ادعا یې کړې وه چې د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان پلي کولو ته ژمن دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما هم یو راپور خپور کړی و چې پکې ادعا شوې وه چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون لا 300 زیاتې بشري سرغړونې کړې دي چې غیر قانوني وژنې، خپلسري نیونې، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم د یونما دغه راپورونه رد کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران هیوادونو له دغو هیوادونو له اسنادو پرته د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او هر ورځ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې زرګونه کسان بیرته افغانستان ته ستنیږي.
په هرات کې له مرګونې زلزلې شاوخوا 40 ورځې وروسته له هم ځینې زلزله ځپلې په خیمو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته وویل دا چې ژمی را روان دی او رختونه پیل شوي، په خیمو کې ژوند لا نور ستونزمن شوی او دوی په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و شاوخوا یو میاشت او لس ورځې تیرې کې، خو لا تر اوسه هم یو شمېر زلزله ځپلې له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي. دا زلزله ځپلې په داسې حال کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي چې هوا مخ په سړېدو ده او له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د بارانونو ورېدل هم پیل شوي. د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسیدونکی بصیر احمد یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د اوسیدو لپاره بل ځای هم نه لري. هغه چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تیروي ازادي راډیو ته وویل،
په خیمه کې ژوند کول ډیر ستونزمن شوي. د ورځې کېږي باران ورېږي، خلک ډیر ځورېږي، موږ هم ډیر ځورېږو. له یو بلوز او پتلون سره واړه ماشومان په خیمه کې اوسېږي، دا ډیره ستونزمنه ده.
د نایب رفیع کلي یو بل اوسیدونکی غلام علي وایي، د بارانونو له ورېدو وروسته په خیمه کې ژوند کول نور هم ستونزمن شوی.
پرون شپه هم باران وضعیت ډیر خراب دی، ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. شاوخوا لس ورځې کېږي چې هیڅ مرسته نه ده شوی.
ښاغلی غلام علي زیاته کړه چې له دولت څخه یې غوښتنه دا ده چې له هر څه مخکې دوی ته سرپناوی جوړې کړي. هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي، خو یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي چې وضعیت له نږدې څېړي وایي، د هرات په زندجان ولسوالۍ کې چې تر ټولو زیات کورونه ویجاړ شوي وو، د کورونو جوړولو پروسه پیل شوې.
خانه‌هایی که قرار بود اداره محلی هرات برای مردم زلزله،
هغه کورونه چې د هرات محلی اداره د خلکو لپاره جوړول، ځینې کارونه تر سره شوي. موږ د دې شاهدان یو چې د دوی کورونه جوړوي، خو لا تر اوسه خلکو ته نه دي سپارل شوي. خو هغه کسان چې پاتې دي دا محل ښه وضعیت نه لري، لا تر اوسه په خیمو کې دي.
اصفانه در این وضعیت هم وضعیت خوبی ندارند، در اون منطقه های خود هستند.
دا به دست حال که دهی چه ده ملگور و ملتونو ده بشری چارو ده همغگی دفتر یا او چه لزلزل زپولیو سره ده مرستی لپاره ده خپل بیاکتنی پا ترحه که ده پنچم بی پورز ویلی چه ده هرات ل215 زر زلزل زپولو سره ده مرستی لپاره 133 میلیون امریکایی دالر رو تارتیا لری. د اکتوبر په ومه د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونی زلزلې د افغانستان په لویدیځ کې هرات کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان لا 340 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 300 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
پرون شنبه د اوکراین پلازمینه کیف د پاو د ملاتړ او د اداري فساد پر خلاف د سلګونو کسانو د لاریونونو شاهدو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې لاریونوالو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او شعارونه یې ورکول چې بې پیلوټه الوتکو ته اړتیا لرو نه ورڅشي سټیډیوم ته. دغه لاریون د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د پیسو په نوم د ډلې لخوا تنظیم شوی وو. جزئیات په دې راپور کې.
پرون شنبه سلګونو کسانو په داسې حال کې چې د اوکراین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول، عمدتاً د اوکراین په پلازمینه کیف کې لاریون وکړ او د اوکراین د پوځ په ملاتړ او د اداري فساد خلاف شعارونه ورکړل. د ماریا بارباش په نوم یوې لاریونوالې پرون په داسې حال کې چې یو شعار له ځان سره لیږدوه چې پرې لیکل شوي وو، موږ بې پیلوټه الوتکو ته اړتیا لرو نه ورزشي سټیډیوم ته، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل.
So I organized more than 100 cities in Ukraine.
ما د اوکراین په ځوان د سلو خارونو کې لاریون تنظیم کړل چې د اوکراین پوسټ مو د ډیرو پیسو او د اداري فساد خلاف د اقداماتو غوښتنه وکړه. پر دې بنسټ په محلي او مرکزی بودیجه کې باید نومړیتوب اردو ته ورکړل شي.
په کیف کې د وانیا هاورش په نوم بل لاریونوال چې محصل دی، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، د اوکراین حکومت باید د جګړې پر مهال د اوکراین پاوز ته ډېری نوري پیسې ځانګړې کړي. د وسلوالو ځواکونو ته د پیسې په نوم ډلې لخوا د غلارینوالو کې چې عمدتاً په پلازمینه کیف کې تنظیم شوی وو، غوښتنه وشوه چې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته ډېره بودیجه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین پاوز ویلي د روسیې ځواکونو پرون د اوکراین په شمال او جنوب کې پر اساسي بنسټونو پراخې هوایي حملې کړې دي. د اوکراین پاوز پرون په ویلامه کې ویل چې په ایران کې د شاهد په نوم د جوړو شوو بې پیلوټه 8 الوتکو له ډلې نه وستې د اوکراین د هوایي مدافع د دستګاو لخوا نسکورې کړای شوې دي. اوکراینی چارواکي وایي دغو الوتکو د روسیې له خاورې الوتنه کړې وه چې په جنوبي سیمه اودیسا کې یې اساسي بنسټونه، په شمالي سیمه چرنهیف کې یې د بیلاروس پولې ته څیرمه دوه نور مرکزونه تخریب کړي او پر کیف ښار یې هم بې پیلوټه الوتکو حملې کړي چې دا په روانه میلادي میاشت کې د خپل ډول له مخې دویمه حمله وه. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته د مسکو او اروپایي هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د روسي ریا خبري اجانس پرون شنبه اعلان وکړ چې مسکو د چک جمهوریت سرپرست شارج دافیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی دی. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د چک جمهوریت حکومت د نومبر میاشتې پر 15مه اعلان وکړ چې په خپله خاوره کې د روسیې دولتي شتمني کنګلوي او پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله پر مسکو لګول شوي بندیزونه زیات کړي دي. کرملین د پراګ دغه اقدام غیر قانوني بللی دی چې ممکن مسکو په وړاندې ځوابي اقدامات وکړي.
خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه ده. کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ختیځ نورستان او اسداباد ترمنځ غځېدلی سړک د سین له خطر څخه د ژغورلو لپاره د یوه استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل شوې. خلک وایي د پسرلي اوړي په موسمونو کې به په سړک کې اوبه بهېدلې او دوی به یې له ستونزو سره مخ کول، خو اوس پر دې خوښ دي چې له یادو ستونزو خلاصېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اړوند په خرولو سیمه کې د سرک هغه ځای کې د استنادي دیوال جوړولو چارې پیل کړي چې چیرته به د پسرلي اوړي په موسمونو کې پکې د سیند اوبه روانې وي او ولسونه به یې ستونو سره مخ کړي وو. د یاد ریاست مشر قدرت الله معاذ د دغه استنادي دیوال د ځانګړتیاو او پرې د کېدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې دا د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ د خرولو ساحه ده. دلته کې به د اوړي د سیند راحتلو د سرک د پاسه د ولسونه د دې علاقې بره ولسوالۍ او حتی د شرقي نورستان د خلکو ټول په ډېر مشقت او په لویو تکلیف کې سره مبتلا وو. نو لله الحمدلله فاک دغه زمینه برابره کړله چې د 14.5 میلیونه روپو په اندازه باندې دې ته د عمارت د اکشافي بودیجې نه هغه بودیجه خاص کړی شوې ده.
ښاغلی معزوایي جوړېدونکی استنادي دیوال به 500 متره اوږدوالی، 1 متره لوړوالی او 3 متره پلنوالی ولري چې په بشپړېدو سره به یې یاد سرک د سیند له ګواښ وژغورل شي. د سیمې اوسېدونکي به یې کله به چې په سیند کې اوبه زیاتې شوې سرک په لوبو ډک و، لاره به بنده وه او دوی به د تګ راتګ پر مهال ستونزې ګاللې. اوس چې سرک ته د اوبو راختلو او لارې بندېدو مخنیوی کېږي پرې خوښتي. د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشر ملک شیرزمین خان
وړي په موسم کې بدل ته په طوفانو باندې تجارانو خپل مالونه انتقالول، سیند به ډېرېدو او دلته به سیند او د عادي خلک به د بر غره باندې تلو. د دې په ترمیم او جوړولو کې چې دا کوم کار فعلاً د فایدامي محترم ریاست لخوا شروع شوی دی د خلکو ستونزې بیخي فصلو کې 100% ستونزې رفع کېږي.
په یاد سرک د ناړۍ ترڅنګ د ختیځ نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسېدونکو هم اسداباد او جلال آباد ته تګ راتګ کوي چې د سرک له خراب حالت څخه شکایت کوي او غوښتنه ده چې باید د دوی د مشکلاتو د حل لپاره دغه سرک په اساسي ډول پوخ شي. یو وخت په همدې لاره د کوز پښتونخوا له پېښور چترال ته خلکو سفرونه کول، خو له کومې ورځې چې پاکستان د ډیورن پر کرخه اغزن سیمونه لګولي او دروازې بندې کړي چترال ته هم پر دې لاره د سیمې د اوسېدونکو تله راتله بند شوي دي.
نن د نومبر 19 د تشناب نړیواله ورځ ده. د کندهار اوسېدونکو په دغه ښار کې د عامه تشنابونو د جوړېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
کندهار د نفوس له لحاظه د افغانستان شپږم ولایت. په دې ښار کې د رفی حاجات او اودس کولو لپاره د عامه تشنابونو د کموالي له امله خلک اړ کېږي چې زیات وخت کیلومتر لیرې د لویو مسجدونو په تشنابونو او یا هم د لویو لارو پر سر خپل حاجت رفع کړي. د کندهار اوسېدونکو وایي د دغه ستونزې سره تر ټولو ډېر دوکانداران او د اطرافو راغلي خلک مخ وي. خلک له ښاروالۍ غوښتنه کوي چې په بازارونو او د ښار په بیلابیلو سیمو کې عامه تشنابونه جوړ کړي.
زما نوم فرید احمد دی او عامه تشنابونه خو نسته، اکثره خلک د سارا او سراجي نو دلته په بازار کې دا ځای نور ته معلومیږي. د خپل د دوکانداران چې د شاوخوا خلک دي دلته به بهر پردار ځای نه کښېني، ورور جانه د هر ځای بې نزاکتي دی او مردار خورګي و دغه جوړې. نو چې عامه تشنابونه جوړ شي دا خو ډېر ښه کار دی چې ښاروالۍ د خواسه وشي، خلق به وساس او خلق شرازی د اطراف سره د لری لری زایوسه هغه به مساعی.
د کندهار اوسیدونکی منظور احمد مینم. تشنافونه نسته، د اودسو ځایونه نسته، د حاجت ځایونه نسته. نو اوس هر سړی په دې باندې اوګاره دی او نس کولی چې مثلا یو ضرورت ورته پېښ شي، دی خپل ضرورت اجرا کړي. د سړک پر غاړه کښېني، دلته عاجزي هم تېرېږي، سړی خپله هم شرمېږي چې کښېني.
د کندهار یو بل اوسیدونکی ګل احمد ریګوال د کندهار هرات او کندهار کابل پر لوی لارو د تشنابونو نه موجودیت ته په اشاره دا یو لوی جدي ستونزه بولي. اوایي پر دغه لوی لارو د تګ راتګ پر مهال چې ساتونه وخت نیسي، د تشنابونو نه موجودیت د نارینه وو تر څنګ د میرمنو او ماشومانو لپاره یو ځوروونکی حالت رامنځته کړي.
د هرات کندهار لوی لار، کندهار کابل لوی لار، کندهار بوتک لوی لار چې د ورځې په زرګونو خلک تک را تک پر کوي، خوندې عامه تشنابونه نه لري، چې دا په یوویشتمه پیړۍ کې زموږ د پاره ډېر د شرم خبره ده. کله چې خلک په ښارونو او ولسوالیو په ښارونو او لوی لارو پر سر باندې خپل ضرورت فکوي، زموږ داسې خلک دي دستي وایي چې دا خو د کلتور خلاف کار دی، خو دا فکر نه کوي چې زموږ حکومتونو، تجارانو او موږ د دې فرهنګ د خوندي ساتلو لپاره څه کړي دي.
روغتیا پالان هم په ښار او په کلیوالي سیمو کې د تشنابونو نشتون یو لوی ستونزه بولي. د کندهار یو ډاکټر ذبیح الله فیضی وایي په آزاد هوا کې رفیع حاجت پوره کول نه یوازې د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي، بلکې زیاتې ناروغۍ هم رامنځته کوي.
په آزاد هوا کې قضایي حاجت پوره کول یا هم هغه تشنابونه یا مرتش چې په عام اسلام قانون ورته وایي چې دغه پیته مواد کوڅو ته وځي یا مځکو ته وځي، د دې توانونه ډېر دي او مختلف امراض رامنځته کوي، خصوصا په هضمي سیستم کې چې هغه د اسهالاتو سبب کیږي. د کولمو چینجان چې په کوچنیانو کې زیات عام دي پیدا کیږي، د مورکې تفه ده چې هم د دغه څخه پیدا کیږي، ژړی دي چې د دې څخه پیدا کیږي، یا ځینې د سترګو امراض دي.
په عین وخت کې د کندهار ښاروالۍ مسولان په ښار کې د عامه تشنابونو د ډېرېدو ژمنه کوي. د دغه ښاروالۍ ویان صفی الله عاصم وایي دا مهال د کندهار ښار په یو شمېر برخو کې عامه تشنابونه سته، خو په راتلونکي کې به د اړتیا سره سم د ښار په نورو برخو کې هم جوړ سي.
په پلان کې لرو په هغه ساحو کې چې ورته ضرورت وي، په هغه ځای کې به مو انشاءالله په راتلونکي کې پلان دادی چې نور عامه تشنابونه به هم جوړیږي. د دغه تشنابونو په جوړېدلو سره یا څه چې مخکې جوړ شوي دي یا اوس جوړیږي، په دې سره به د ډېرو هیوادوالو ستونزې حل سي. په هغه ساحو کې چې لاسرسی نورو تشنابونو ته نه وي، نو ښاروالي به انشاءالله تشنابونه جوړوي او د عامو هیوادوالو ډېرې ستونزې به ورسره حل سي.
نن د نومبر 19 د تشناب د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوی. ملګرو ملتونو تیر کال د دغه ورځې په مناسبت ویلي و چې په نړیواله کچه 3.6 میلیارد وګړي خوندي یا معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت د دلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله از د ازادي راډیو چې ډیر ملندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پودره دي، څونه مهاجرین در پودره سو، څونه څونه مرسو، څونه څونه مځکې ځای سي، خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي.
زه د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به ژوندی به اس ورور لري. ورور پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کیږي، موږ سامانونه ګرځول کیږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه را سیستل کیږي ورورک، پیسې په نه کاره سخصل کیږي ورور.
سلام علیکم، خان محمد یم د خوست ښار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دي، پاکستان باید د افغان مهاجرو سره ښه رویه وکړي. دا کوم بد چلند چې دا روان کړی، دا ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک را ونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 یولس تلرویشت دوسته و یو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلرويش ساته.
ازادي رادیو ته خوږی اسکه فیسبوک کاروي نو د فیسبوک په پاڼه کې د ازادي رادیو پاڼه پیدا کړئ، تعقیب کړئ او خبرونه چې پر وې پاڼه خبريږي له دې لارې هم تاسو ته رسیږي. په کابل کې شپږ بجې او 1:30 دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول وایي د یوې تګلارې له بشپړولو وروسته به د پاکستان له کراچۍ څخه د افغان سوداګرو د نږدې 3500 رایي سر کړل شویو کانټینرو د لیږد بهیر پیل شي. خان جان الکوزی پر ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ممکن دا کار څو ورځې وخت ونیسي.
هغه کانټینرونه چې په ممنوعالیس کې دي هغه به نه راوځي، هغه چې په ممنوعالیس کې نه دي هغه به راوځي، او هغه به د یو پروسیجر له مخې نه د سکاچ سره سم په کانوایی په شکل باندې راځي. نو په دې خاطر باندې پروسه نه ده شروع شوې، یو څو ورځې وخت غواړي.
ښاغلی الکوزی تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د شاوخوا 3500 کانټینرو د لیک بهیر به د شنبې په ورځ پیل شي. په کراچۍ بندر کې لږ تر لږه له دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 4000 کانټینرونه بند پاتې دي. اسلام آباد د اکتوبر پر درېمه له افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون کې ځینې بدلونونه راوستل، خو افغانستان هغه رد کړی وو. د هالند حکومت وای په هکې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په یو کانفرنس کې چې د نومبر لشپګمې تر اتمې نیټې جوړ شوی وو، د یو لوړ پوړي طالب چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هالند د روغتیا وزیر ارنست کیوپرس چې د طالبانو د خوړو او درملو ادارې له مشر عبدالباري عمر سره یې د اخیستل شوي عکس خپرېدل لانج بند شوي، پرون په خپله یک شبکه کې ویلي دې کانفرنس کې د عبدالباري عمر د ګډون په اړه څېړنې روانې دي. ویل شوي ښاغلي عمر د حق کانفرنس په څنډه کې د جرمني په کولن کې د افغانانو په یو غونډه کې هم برخه اخیستې او هلته یې د خپل حکومت په ملاتړ وینا هم کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جرمني حکومت د طالبانو د دې چارواکي له سفره خبر نه وو او جرمني د ته ویزه نه ده ورکړې. په تخار کې د افغان ښځو د اعتراضي غورځنګونو خپلواک ائتلاف تینو غړو پرون په یو اعتراض کې د نیول شویو فعالانو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. دغو ښځو چې شمېرې 2 لسو ته رسېږي او په یو سرپټي ځای کې راټولې شوې وې، وویل چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د ښځو په وړاندې خورا سخت ځپونکي اقدامات کړي. د هغوی له ډلې یوې خپل پرېکړه لیک ولوست.
با تکرار تاریخ تیره خود طالبان نه
طالبان د خپل تیاره تاریخ په تکرار سره نه یوازې د بشري حقوقو لکر خو وختي، بلکې نړۍ ته خپل تیاره او لا تاریخوالي تک اقدامات اعلان کړي او د خزو په وړاندې هیڅ ډول جنایت او خیانت نه دی سپمولای.
طالبانو د عدالت او ازادۍ لپاره د خزو د غورځنګ غړي پریسا آزاد 13 شنبه په کابل کې ونیوله. همدا ډول جولیا پارسی او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې ماشومه منیشا صدیقی او رسول پارسی هغه کسان دي چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د سودان پوز او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم ملیشا او پرون یو او بل د خرطوم په جنوب کې د یو پله په زیان منولو تورن کړل. د رويټرز خبري اژانس په حواله د جبل اولیا د اوبو پر بند غپل تر حمله ورسته زیانمن شوی، چې دا د سودان په اومیشنۍ جګړه کې اساسي بنسټونو ته د زیان اوختو ورسته مورید دی. د دې پله د زیانمنېدو بشپړ څرنګوالی معلوم نه دی، خو په بشپړ ډول زیانمنېدو یې د سیلابونو د بهیدو خطر زیات کړی. د خرطوم د جنوب په جبل اولیا سیمه کې د ورسته ورځو جګړه سخته شوې ده، چې له کبله یې په زرګونو کسان بې ځای شوي. د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم ملیشا روانه میاشت په دې سیمه کې د یوې پوځي اډې د نیولو ادعا کړې ده. د فرانسې خبري اژانس وایي د سودان په جګړه کې تر 1400 ډېر کسان وژل شوي، خو اټکل کېږي چې واقعي شمېر به خورا زیات وي. او د کرکټ د 2023 کال د 500 نړیوال جام سیالیو کې نن یک شنبه کوربه هند د استرالیا سره پیلو بکوي. د هند د احمد آباد د کرکټ په نړیوال سټیډیم کې د غلو بنن د کابل پر وخت د ماسپخین په یو بجه پیلېږي. د کرکټ سږ کال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 نیټه په هند کې پیل شوې او د نومبر په 10 ختمیږي. درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیکی پیرزوینی. یو نوی ونی او نوی سپورتي خبرونه د دې ونی په خبرونه کې هم درته ګڼ سپورتي خبرونه ریپورتونه او مطالب وړاندې کوو. په خبرونه کې به واوري چې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې لوبې د کرکټ مینوالو څارونکو له لوري ښه ارزول شوې دي. د کرکټ نړیوال جام د نیمه پای لوبو په تړاو هم درته وایو. د کابل په هوایي ډګر کې د افغان کرکټ لوبډلې تود هرکلی شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل چمپیونز ټرافی ته لار پیدا کړې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا د سیالیو لپاره قطر ته تللې ده. د افغانستان کورنی کرکټ لیست سیالیو درې مونۍ هم اپیل شوې ده. د غراس پخپرونه کې به درته د افغانستان د لوبو په تړاو د څو تنو پخوانیو نړیوالو لوبغاړو نظریات هم خپاره کړو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د لوبو په تړاو ځانګړې مرکه هم درته خپرو. ملتیا مو وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې خپل سفر په څلورو بریاو او 15 ماتو سره پای ته ورساوه. عام افغانان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دې لوبي سفر په تړاو څه نظر لري؟ په همدې اکله سنا کاکړ درته یو شمیر پوښتلي او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
افغانستان د سویلی افریقا له کرکټ لوبډلې نه په ماته خوړلو سره پرون د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څلور لوبې وکټلې خو 15 یې وبایللې. دوی خپل لومړی سیالي بنگلاديش او دویم هندوستان ته بایللې وه، خو درېیمې له انګلستانه وګټله. ورپسې نیوزیلند ته هم سیالي وبایلله او بیا په لپسې درې سیالۍ له پاکستان، سریلانکا او نیدرلند څخه وګټلې، خو بیا ماتو ته مخه شوه او له استرالیا، سویلي افریقا یې ماته وخوړه. ام افغانان په دې نړیوال جام کې د خپل هیواد د کرکټ ملي لوبډلې سفر ته په کومه سترګه ګوري؟ د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ممثل ضیاء الرحمن لالاخیل وایي،
زموږ توقعات کوم دا غوینم دوی پورته لوبي وکړي. خامخا په لوبډله کې به نیمګړتیا وي، پاغه باندې هغه مسلکی خلک خپويږي، خو د یو لیدونکي د یو مینوال په حیث باندې زه ل خپل ملي ټیم څخه خوشاله یم. په آینده کې هم ورته بریا غواړم او ملاتړ کوم.
د پلاسمنې کابل اوسیدونکی د پانتون استاد عبده بابکرخیل هم په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالی کړي.
موږ ټیم وکولای شو چې هغه په نړیوال جام کې په ډېر خطو سره ولوبېږي. ان شاء الله په راتلونکي کې به د جام د ګټلو لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي او په دې سفر کې هم وکولای شي افغانستان چې سلور او پیاوړي ټیمونه ته پکې ماته ورکړي. دا هم د افغانستان لپاره لوی لاسته راوړنه وه.
د ټولنیزو رسنیو ډېری کارونکو هم د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبي سفر ستایلی دی. له دې ډلې د کابل اوسیدونکي خونکي الف خان همدرد ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ډیره ښه وځلېدله، حتی نړیوال نندارچیان او مبصرین حیران کړل.
په جرمني کې مېشت لیکوال او د کرکټ لوبې مینوال محب الله اصغم هم چې وخت په وخت یې په خپله فیسبوک پاڼه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په اړه لیکلي دي، په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالی ارزوي.
په دې نړیوال جام کې افغانستان ډېر ښه وځلید. موږ د نړیوالو جامونو درې ګټونکې لوبډلې په ګوندو کړې او آسترالیا او ساوت افریقا هم په ایله کې رانه بد شول. زه فکر کوم چې دا د افغانستان دریځ ډېر پیاوړی کړ او هغه لوی ټیمونه چې پخوا یې له افغانستان سره سیریزونو ته زړه نه ښه کاوه، تر دې وروسته به افغانستان ته د سیال په سترګه ګوري.
د یادونې ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 500 نړیوال جام کې څلور سیالۍ ګټي. تر دې وړاندې د 2015 او 2019 زیږدیز کلونو په نړیوالو جامونو کې یوازې یوه سیالۍ له سکاټلند ګټلې وه.
بل لورته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 500 نړیوال جام کې د خپل سیالیو تر بشپړولو وروسته کابل ته رسیدلې ده. افغان کرکټ بورډ ویلي د نومبر په 14 نیټه د کابل پر وخت مازیګر شاوخوا 4 بجې لوبډله د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شوه. د دې ادارې د ټولنیزو پاڼو پر صفو لیدل کېدل چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی او نورو لوبغاړو په خپلو خبرو کې ویلي چې د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د خپلو هیوادوالو له لورې ډېر ملاتړ وشو او دا ځلې له خپلو ترسره کړو سیالیو خوښي وښوده. شهیدی ډاډ ورکړ چې افغان لوبډله به په راتلونکو نړیوالو سیالیو او ټورنمنټونو کې تر دې لا خزلیږي. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل وروستۍ سیالي د نومبر په 14 نیټه له سویلي افریقا سره ترسره کړ چې وی بایلله. په ټوله کې د یاد نړیوال جام پر مهال افغانستان پاکستان انګلستان سریلانکا او نیدرلند ته ماتې ورکړې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
وروسته له هغه چې په سګنی نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بشپړ شو، د کرکټ په خوانی او مبصرینو او لوبغاړو یې دا سفر ډیر بریالی ارزولې ده. د هندستان د کرکټ په خوانی لوبغاړي عرفان پټان پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، افغان لوبډلې په دې نړیوال جام کې په هر برخه کې غوره کرکټ نندارې ته وړاندې کړ. د نوموړي په باور دا ځل په افغان لوبډلې کې د دې یقین پیدا شوی و چې دوی کولای شي هر ستره لوبډله ماته کړي. د غراز د انګلستان خوانی لوبډل مشر ایون مورګن هم افغان لوبډل ډیر استایل ده او ویل دی په دې نړیوال جام کې د افغانستان دوامدار غیظ پاتې شوی دی. دغه په باور اوس افغان لوبډل هغه نه ده چې د نورو لوبډلو په ماتولو سره خلک وایي د اپسیټو، بلکې اوس د نړۍ یو خطرناک لوبډل ده. دغه راز د استرالیا، هندستان، سویلي افریقا، ویسټ انډیز، پاکستان، سریلانکا او زیمبابوي په خوانی نوموتو لوبغاړو چټیشور پوجارا، هرشا بوګلې، روبینو تاپا، ان بنگوا، شان پلک، شن واټسن، ډی سیلوا، وسیم اکرم هم افغان لوبغاړي ډیر ستایل دي. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ په ترڅ کې د کرکټ نړیوال شورا اعلان وکړ هغه لوبډلې چې په دې نړیوال جام کې له اول څخه تر اووم مقام پورې پاتې شي نو راتلونکي چمپیونز ټروفی ته به لار پیدا کړي. افغان کرکټ بورډ ادارې هم لیکلي دي چې لوبډلې ټروفی ته لار پیدا کړې ده. افغانستان په یاد نړیوال جام کې د شپږمې لوبډلې په توګه خپل سفر بشپړ کړ. دا به لومړی ځل وي چې افغانستان په چمپیونز ټروفی کې ګډون کوي. دا ځل چمپیونز ټروفی په 2015 زیږدیز کال په پاکستان کې ترسره کیږي. په درې ټراپۍ کې د پاکستان په ګډون ټول تل اته لوبډلې برخه لري. په وروستي ځل چمپیونز ټراپۍ په انګلستان کې په 2013 زیږدیز کال کې ترسره شوی و چې پایلوبه کې هند له پاکستان سیالي بایللې و. بیا هم د کرکټ نړیوال جام څخه هندستان او نیوزیلند دوه هغه لوبډلې دي چې په لومړنۍ نیمه پیلوبه کې لوبیږي. دغه راز د نومبر په 14 نیټه به د آسترالیا او سویلي افریقا ترمنځ سیالي وي. لومړنۍ نیمه پیلوبه د ممبئی په وان کېډي او دویمه د کلکتې په ایډن ګارډن کې ترسره کیږي. پیلوبه به د نومبر په 19 نیټه د احمد آباد په نریندر مودي لوبغالي کې وي. د کرکټ په نړیوال جام کې تر پرله پسې ماتو وروسته په سریلانکا کې د حکومت او کرکټ بورډ چارواکو ترمنځ ناندری رامنځته شوې دي او د سریلانکا حکومتي چارواکي په دې ګرم بلل شوي چې د سریلانکا بورډ خپلو کارونو ته نه پرېږدي. د کرکټ نړیواله شورا هم پریکړه وکړه چې د یاد بورډ غړیتوب وځنډوي. کرکټ نړیواله شورا یا ای سی سی د نومبر په 14 نیټه یو اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي د مهمو سرغړونو پر اساس د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب ځنډولی دی. د دې شورا اعلامیه وایي د سریلانکا کرکټ خپلواکه نو او په چارو کې حکومتي مسلینو لاسوهنه کولې. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ پر روان 500 نړیوال جام کې د وو سیالیو تر بیللو وروسته د یاد هیواد حکومت د کرکټ بورډ ټول چارواکي له دندو ګوښه کړل او یو موقته اداره ورته وټاکله.
په ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
د غراز د کرکټ په نړیوال جام کې تر ناکام سفر وروسته د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې او غراوي کمیټي کې بدلونونه هم رامنځته شوې دي. لار سپی سرچینو نه د تایید کړي خو د جیو نیوز د راپور پر اساس بابر اعظم له لوبډل مشر لري شوې ده او د دې امکان ډیر دی چې شاهین پرده د سپین توپ د لوبو لوبډل مشر وټاکل شي. دغه راز د پاکستان غوراوی کمیټې مشر انضمام الحق هم له خپل دندې استعفا کړې ده او د یادې کمیټې نور غړي بیا له دندو لرې شوي دي. په ورته وخت کې د یادې لوبډلې د چټکې توپ اچونې روزونکی منی مورکل هم له خپل دندې لاسپسر شوی دی. ویل کېږي چې د پاکستان لوبډلې ټوله روزونکي ډلګۍ به له دندې ګوښه شي. د پاکستان ملي لوبډلې په سږني نړیوال جام کې د پنځم مقام په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. یادې لوبډلې د افغانستان په شمول انګلستان، هندوستان، سویلي افریقا او آسټرالیا ته خپل سیالۍ وبایللې. پاکستاني چټک توپ اچونکو دا ځل په دې نړیوال جام کې تر ټولو زیاتې منډې ورکړې. اوس له کرکټ وراخوا، د بدن ښکلا په سیالیو کې یو افغان لوبغاړی د سرو زرو مډال ګټلی دی. د افغانستان د بدن ښکلا لوبغاړی علی رضا اسایی د جنوبي کوریا په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټه. د بدن ښکلا فدراسیون د خبر له مخې 50 کلن اسایی د 50 کیلوګرامه وزن په سیالانو کې تر ټولو د غوره بدن او اندام لرونکی پیژندل شوی او لومړی مقام یې ګټلی دی. د خبر له مخې له نوموړي سره د کوربا، جنوبي کوریا، چین، هندوستان او جاپان هیوادونو لوبغاړو سیالۍ کولې. د ولودا چې تر دې وړاندې هم په دې برخه کې ګڼو افغان لوبغاړو خل لاسته راوړنې درلودې. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو نړیوال جام د لارموندنې په دویم پړاو سیالیو کې لوبې کوي. د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې د فوټبال راتلونکي نړیوال جام په 2026 زیږدیز کال کې او د آسیا ملتونو جام په 2028 زیږدیز کال کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپل لومړی لوبه د قطر پر وړاندې د نومبر په 14 نیټه کوي. د غراس په دویم سیالۍ کې به د نومبر په 28 نیټه د کوېډ هیواد پر وړاندې ولوبېږي. درې مسیالی به د راتلونکي 2024 زیږدیز کال په مارچ کې له هندوستان سره پلان شوې ده. د ولید چې افغان لوبډله به تر دې دریو سیالۍ وروسته درې نورې سیالۍ له یادو هیوادونو سره په راتلونکي کال کې ترسره کړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ولید چې تازه په قطر کې تمریناتي کمپ پیل کړی دی او ټول هغه افغان لوبغاړي چې له هیواده بهر او دننه اوسیږي دې کمپ ته دعوت کړي دي. په دې تمریناتي کمپ کې اویس عزیزي، فیصل احمد حمیدي، ګلاله رحیمی، هارون امیری، فرزاد عطایی، محبوب حنیفی، حبیب الله اسکر، امان الله سرداری، علی رضا پنایی، رضا غلامی، علی باسط نظری، علی رضا رحیمی، حسین زاده، سمیر سمندری، معروف محمدی، یار محمد زکرخیل، امرالدین شریفی، جمشید اتسکزی، حکیم خان نیازی، سید مرتضی فاطمی، جواد رضایی، فرهاد علی زاده، امید رجبی، مصطفی آزاد زوی او بلال ارزو شامل دي. د ولید چې د فوټبال ملي لوبډل لپاره په روانه ونی کې د اشلی مایکل پونوم چې د انګلستان هیواد اوسیدونکو د نوې مشر روزونکو هم ټاکل شوی دی.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
او د خبرونې دویمه نیمایي ده. په دې برخه کې د افغانستان ملي لوبډلې د لوبو په تړاو وغږیږو. د خبرونې میلمانه مو د کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی او د کرکټ لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی دي. په دې خبرونه کې په دې بحث شوی دی چې په 50 ورځ نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې لوبې څنګه وي. راځئ نور راسره په مرکه کې واورئ.
ستانکزی صاحب، پیل له تا نه کوو، لاندې لوبې پیلو د سویلي افریقا پر وړاندې به د افغانستان سیالي حتمن لیدلی وي. دا ویلی شي چې افغانستان په لومړي ځل د چټک بولینګ آل راونډر پیدا کړ؟
په لومړي ځل خو به زه نه وایم چې چټک بولینګ آل راونډر پیدا شوی، خو دا به درته وایم چې په لومړي ځل یو پوره آل راونډر موږ ته په دې نړیوال جام کې پیدا شو. یعنی داسې یو آل راونډر چې دغه په بیټنګ باندې اقلا ته پوره اتکا کوي سي. که چیرته موږ د عظمت الله مرزي پوره پر کریئر تر د مهاله پورې وګورو، تر اوسه پورې مرزي په بالینګ کې کوم خاصه کارکردګي نه ده کړې، اما په دې نړیوال جام کې موږ ته د بیټنګ یو فایند وو، لکه یو لاسته راوړنه. که چیرته موږ وایو د نړیوال جام د افغانستان څو یو دا اوس سلف بلیف دوی کې پیدا سه، ګورکه چې څومره ستاسو د کلوز سیالۍ بایلې، یو او بایلې لږ زره سیټ بیک وی، دوه او بایلې، درې مو بایلې، ځتی بیا غادیتا کانفیډنس ختمي کی او په اخر کې وای سي یار نه شو ګټلای. نو دغه نړیوال جام کې موږ څلور سره لوبډالې ماته کړلې او دغه بلیف او دغه کانفیډنس موږ کې راغی او د عمرزي په مډل اورډر کې سی وته شو دی موږ هغه د عظمت الله او مرزي پر اتک سره بالکل ډاکه شو.
فدای صاحب د عظمت الله او مرزي په بالینګ خبره وکړو، وړاندې هغه ته په بیټینګ کې هم دغه سي چانسونه نه و، لکه وشي په بالینګ کې چانسونه نه ورکول کیږي، خو چې کله په بیټینګ کې چانس ورکړل شو، مخکې پوزیشن ورکړل شو، هغه ځان ثابت کړ. که په بالینګ کې هم په هغه باندې د لسو پوره اورونو اعتماد وشي، فکر نه کوي چې ځان به ثابت کړي په دې نړیوال جام کې هم څو ځل ډېره خطو پچونه وکړه؟
بالکل ساحل صاحب، تاسو ته استاذ درنو ملمنو ته او لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. عظمت الله عمرزی کې تاسو پیات سي شپږیزه کې د 2000 شلم کال دی یو چای کریم جنت سره پلیر اف د ټورنمنت، کله سي اسد خان سره خبري وکي هغه د بالینګ باندې ډیر زیات اتقا کوي، هغه وایي عظمت الله عمرزی واقعا ډیر ښه بالر ده. د نړیوالو خبرې کې چې تاسو تعقیب کوي سچن ټول کړي د نړۍ یو غټ لیجند ده، هغه ویل سي د عظمت الله عمرزی د ریسټ موومنت د ماته بوشنر کومار غوندې ښکاری یا پروین کومار غوندې ښکاری، چې دای بال دواړو خواو ته سوینګ کولای سي. او د باندې کله د استرالیا په لوبه کې د نوی بال سره اعتماد وسو، دوه وکټې ډیره چټکې، دوه وکټې واخیستې، هاته دومره پریشر واچو سي هټریک لپاره په اول ځل لپاره د افغانستان کوم لوبغاړی برابر وسي هټریک واخلي. نو تاسو خبره بالکل دقیقه ده، خو زه فکر کوم سي اوس لپاره کوم حالت کې افغانستان د دې استفاده واخیسته، هغه د اوسه د بیټینګ باندې تمرکز زونه. زه فکر کوم د سویلې شو دا اوس د موږ لپاره یو بیټینګ تیز تو بچونکی آل راونډر شو، نو په بیټینګ کې د خپل وړتیا وښودله، او دای کچیرته د افغانستان لپاره په لوبو کې 15 پګورونه هم وباسي، او دای په بیټینګ کې د سره خمس روان. نو زه فکر کوم سه پیخي کافی ده د افغانستان د لوبډل لپاره سه د راتلونکو لوبو کې خپل ځان ثابت کړي ان شاء الله. پرځته
به د امځ نړیوال جام کې ختم شو، په دې نړیوال جام کې به د افغانستان په لوبو لږ ډیر تمرکز وکړو. مهمه خبره دا و چې افغان لوبډلې پر له پسې چې کومې سیالۍ وکړي، یاره داسې نه ښکارېدل، مخکې به داسې ښکارېدل چې یو به ډېره ښه لوبه کوله او نورې سیالۍ به بیا ډېرې کمزورې کولې. دا ځل یو څه چې په افغان لوبډلې کې ولیدل شول، په مسلسله توګه یې ښې لوبې وکړې، که څه هم د نننۍ سیالۍ پایله د لوبې د سویلي افریقا د بیټنګ له پایله تر اخره پورې داسې ښکارېدل چې سویلي افریقا فیوریټ ده او شاید دغه سیالي سویلي افریقا وګټي، خو بیا هم لوبه تر اخره پورې راورسېده. د دغه تسلسل چې په افغان لوبډله کې پیدا شوی و، د دې لاملونه څه ګڼي؟ څنګه یو دم افغانستان دغه څه تغییر وکړ د سریلانکا او د هندوستان د بنگلاديش او هند تر لوبې وروسته؟
ساحل صاحب، غټ مثبت پوینټ په دې ټول ټورنمنټ کې یو دا افغان لوبډله بالکل په هیڅ یو یونټ لوبیدله، ډیره متحده متفق کار کېدله، سینئر لوبغاړي ول او جونیئر لوبغاړي ول هغوی په ګراوند کې 110% افورت وکړ. همدارنګه کپتان ته ډیره زیاته سینئر لوبغاړو ډیر زیات سپورټ ورکړو، که هغه چیرته راشد لیدلی وي، که هغه چیرته محمد نبی لیدلی وي تاسې، نو یو غټ علت او لامل دا و. بل دا ده ساحل صاحب، که چیرته موږ وګورو تیر نړیوال جام کې هم موږ مسلسل ښې لوبې وکړې، او د انګلینډ خلاف لوبه خراب تللې وه، یو څو دوه درې نورې لوبې لږ خرابې تللې وې، نورې ډېرې کلوز لوبې وې، خو افغان لوبغاړو هغه کوم شعار چې مونږ په نړیوال سطحه باندې مونږ همیشه ویلای، د مور وی پلی د بیټر وی ګیټ، څومره زیاتې لوبې چې مونږ کوو هماغومره مونږ ښه کېږو. دا خبره ما همیشه کړې چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله هر سټیج ته ننوتی ده، هغه سټیج کې مونږ یو وخت څخه وروسته ډومیننسي شو کړې ده، که هغه چیرته مونږ کله کې افیلیټ ممبر وو په ای سی سی لیول کې هم مونږ ته به یو وخت کې کویټ او مالیزیا شکست راکوو، خو یو وخت کې داسې څه هغو لوبډلو ته هغه لوبغاړي به مونږ د لوبغاړو کوټو ته راتلل سي، حمید بای دولت بای پلیز مجھے مارنا نہیں کل، دا خبرې به کوله لوبغاړو. بیا لغنه روسته سیدا مونږه استراتیجیکلی زیمبابوی، بنگلاديش او ویسټ انډیز ټارګټ کړل، په لومړی کې د دې درې وړو ټیمونو سره سټراګل کوو، خو اوس په دوی باندې ډیر زیات هاوی استو، او د دوی باندې زمونږ لوبډله ښه ده. همدارنګه پاکستان سره هم سیالي وکړلې، پاکستان لوبډله زمونږ په خلاف باندې به همیشه اوس د فشار لاندې وي، او دوی ته به مونږ په هر لس سیالي کې مونږ له پاکستان سره وکړو شپږ یا اووه بترنه ګټو، نو دا یو ډیر اشکار خبره سول سي د افغانستان ملي لوبډله اوس لکه انډر ډاګز یا کمزور لوبډله نه زی ټورنمنت ته سی اغل ته مونږ به صرف زو او پارټیسیپیشن وکړو بلکې دغه ټورنمنت ته ګټونکو حقدار یاستو. دا خبره ګوره مونږ ته خپل ګراسوټ لیول او د خپل ملي لوبډلې پیاوړتیا معلومه ده. کله به سم په نړیوال سټیج کې دا خبره کوله 2019 نړیوال جام تم سے کلم تو یو کال مخکې ما په نړیوال شورا په مجلس کې ویلې سمنګه د سیمی فائنل یعنی ما پایلو به ټارګټ کړی دا ډیرو خلکو تمسخر وکړ. متاسفانه که هغه 2019 نړیوال جام کې هغه کوم سپونز سے زماله تک نه بعد راغلل د کپتان د غیر یو ورځ مخکې او کوم سیاستونه سی وسول یقینا ریزلت به خو زمنګه حتی که چیرته به مونږ روسه هم دا خبره کوله سي چې افغانستان ملي لوبډله د جوګر سره نړیوال جامونه وګټي آی سی سی ایونتس وګټي ډیرو مبصرینو به په دې باندې تمسخر کوو. نو هغه زملامتوم نه ځکه چې کوم پوتنشل سي د افغانستان په ملي لوبډله کې دا لوبغاړو کې دا په ډیرو کم لوبډلو کې لیدل کیږي. اوسنۍ ساحل صاحب ډیر زیات یو مهم سټیج ته مونږ ننوتی یا ستوري دی نړیوال جام څخه روسه اگر که باید مونږ نیمه پایلو به ته وتلی وای د استرالیا سیالۍ زمونږ د توقع خلاف او د یو سر ټاکټیکل بلندرز لوجه نه مونږ سیالۍ او بایلله. اگر د بایلېدلو لوبه نه ولا باید مونږ نیمه پایلو
د استرالیا سیالۍ خو بات من خبرې کوو د استرالیا سیالۍ
کومه بعدی غږی کوم درته افغانستان ملي لوبډله د افغانستان کرکټ بورډ ته اوس په کار ده سے ډیر زیات متوجی سی یو خپل پلان جوړ کی مګر په راتلونکي کال کې شلوریز جام لرو په 2015م کې چمپینز ټرافی لرو په 2016م کې زما په خیال بیا یو نړیوال جام لرو کینل لرو مطمئن نه یم خو په 2020م کې بل 500 جام لرو. اوس نه باید افغانستان د کرکټ بورډ تھنک ټانک ته متوجی سی زمونږ کوم لوبغاړي د آینده آئندہ دغه ټورنمنټونو دغه سترو ټورنمنټونو حصہ جوړې دای سي او دوی څخه مونږ کار کولای اخیستای شو. باید د کوچنګ سټاف څخه پورا ډیټیلډ ریپورت دا یعنی په کرکټ کې کته غواړې سي پرمختګ وکې په ډیرو جزئیاتو باندې باید بحث وکې او په جزئیاتو باندې باید ځان پوه کې او هغه ته لوبډله برابر کې او هغه
سیالی نور سلامی
ټول نستر لامل دی استرالیا په مقابل کې د لوبي د لاس ورکول ګورې کچرت تاسو د نړۍ په کچه باندې کوم ټیم مو ګورې په دې یو مرحله کې چې کله تاسو ګټلې لوبه بایلای او د دې ارڅ مونږه مخکې لوبه کې ولیدل د دې نو وروسته چې کله ماکسویل ال بي دبليو اوټ ورنسو لکه دغه چانسو ال بي دبليو ورکړې و امپایر اوټ ورکړې و بال باونس لکه ډیر کم امکان لري نیرون نه لاندې بال ولګي او غادي به دومره چې ګولګي وکټ کې به باونس هو قسمت د ماکسویل سره وکړي چې نه ټراپس ول یو دفعه د مونږ د ټیم باډي لانګویج تغیر وکړي یعنی هغه وجودي حرکت سه انسان هیڅ څومره په جذبه باندې تلو وکړي. متاسفانه د تیرو لوبو پر طلب باندې د اسټرالیا په لوبه کې دا شی بیا کم ولیدل شو لکه هغه جذبه و نه سولیدای په اخیری اورونو کې موږ و نه سوکلی سي مکسول غونډه یو لوبغاړی سي مشکل هم درلودو په صحیح جینو باندې مرتبال و نه سوکلی د اسټرالیا په لوبه باندې پتا سویل خبرې کو خو د سیو نن اشاره کوم ته کوم مثلا مکسول دې ته پاید موږ مجبور کړو سي بال پس ورغلی موږ سره خلاص بال رانو سي د فصله فاروقي نو کول شو سي راوند د وکټ راغلی وایډ ورته بال کړی دې مجبور کړی سي ډرایو پس خلاص پټ کم انسټمیشن په بیک فټ باندې موږ باندې ولاړ موږ دې ته نه مجبور ڈرائیو تراسی ترسو چانس جوړ سی خو خیر د سویلی افریقا سره لوب سے کله مونږه کوله نو هغه لوب سے تا د سی بایل له خا مخه په تابع تاثیر کوي هر ټیم سی په تاثیر وکاو زو ایم سی وو سم افغانستان دومره لوب وکړه دومره فایټ یا دومره مبارزه په دې لوب کې سویلی افریقا سره وکړه تاس مو غټ دای موږ لپاره خزی دیو 244 منډه کم وي خو بیا د عظمت الله فاروقی عظمت الله عمرزی لوب واقعا سی یو مثبت ټکی دی لوب نو پټول کې دومره سي توقع کېدله هغه سي لوبه مونږ و نه کړله خو ډیره زیاته خرابه لوبه مونږ نه کړله دا په دې معنی ده چې مونږ اوس هغه میچوریټي ماشاءالله پیاوړې شوې ده لوبډله مو قوي شوې ده په ځانګړې توګه باندې د عظمت الله عمرزي دغه لوبه او بیا سي ټورنمنټ د سي حالت تر پای ته ورسو 353 منډې کړې دي وو وکټې اخیستې دي نو دا په ټوله کې د افغانستان لپاره ښه زیړې خو نننې لوبه څومره سي توقع کېدله متاسفانه غومره نه
دا ازادي رادیو د لوبول میدانه و نیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو از مونږ د دیونه خبرونه هم دومره وا پات ورسیده تر بیا مولا ملشه
ورسش د روختیا او ایتیا ترمنز دیوال